کوي چې د ټایټانیک خاطره ډیره اثرناک ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. فرید احمد تسکین لا د خپل شیرونو کتاب نه دی خپور کړی، خو په افغان ادبی بهیر کې د شیرونو مینوال کم نه دی. دی راتوي
زه خو دا یو څلور پنځه کال کېږي چې شیر ډګر ته میرا دنګلی دی او دا د لګیا یو سره
او یو تازه شیر دی یا تر ټولو تازه شیر دی د سره شته چې ویل ولې
هو شته د یو غزل ده وای ترا ته موایا چې مرا د زما په لاره زه خو روان یم د ژوند د ارتقا په لاره یو هنرمند دی یا د ذوق پر مې مست پیغلې راشه روانه شه د مینې د رڼا په لاره سهار پلوې د نفرت تیارې په مینه مړې کړه پام چې خطا نه کړې خپل فکر د ګناه په لاره یوازې ته چې روانې د خمود په لاره غني هم خلک روانې د ښکلا په لاره د کلی پیغلو ورشه ټول کلی ګلاب ګلاب کړای سبا راځي زما تسکین زما شنا په لاره
ډېر لري شغله تسکین ځینې خلک وایي وای په دې غزل کې هر بای تاریخ خواته سي بیل دنیا جوړي هر بای ته دا ښه خبره نه ده ځینې نور بیا وایي چې د غزل غ شایست په همدې کې دی چې هر بای ته ممکن یوه بیل دنیا یوه بیل خبره وي دا خبره هم کې شي چې کدي غزل بیتونه ل یو بل بیل همي خود یو بل زد معنا ودی نشیندي چې بیا بل وسون کې باور پیونه کې استاد په دې غزل کې یو چاته خطاب کوي هنرمند دی خو بیا ورته وایي چې د مینې په لار روانه اوسو د رڼا په لار روانه اوسه نو کچرته یو څوک هنرمند دی نو هغه خو به د مینې او د رڼا په لار راسي هم رواني د څنګه په دې کې د یو هغه نو یو تضاد نو ستا په نظر
غزنفر صاحب نه پیګم خو دا بیت مانه لیکل شوی دی په دې خاطر ځکه په دې کې زما د ژوند تجربه پکې دي او ډیر شمیر کسان مونږ داسې ګورو چې هنرمند بم بي خکار بم کړي ولې هغه سه د مینې یو اغنشت ور سره کله شي ځینی هنرمندان وي په زړه کې کرکه ولري کدای شي هغه څه چې دای په خپل فکر لنګانه تولیدوي هغه په عمل کې نه وسی
شغله تسکین کدای شي خپل یو بل شعر ولولې
ظنفر صاحب یو نظم ده بر وطن شاعر ته یو نظم لیکلای
ارشاد
یا د بر وطن شاعر مده وشو چې د غاګ نه اورم نه خدای خبر چې ته برو غوي کمړوي را شپاتګه هیوا تیار تیار ده د ولس همستونه ناس ته چپ خلو ده د ټوپک ستاینې کېږي ورور له ورور سره جنګېږي د ولپت لستونی تاو د کرکې پړی هر خوا نفرت نفرت دی هر خوا وحشت وحشت دی یا د بر وطن شاعرې مده وشو چې د غږ نه اورم نه خدای خبر چې ته بروغه وي کمړوي راشه راشه د سندرو سپارې در سره راوړه چې د جنگ او د ټوپک د پای شي بي شي یو څو مستې رومانی ترانې راوړه یا د بر وطن شاعرې ناهلی پرېږ در اپاتې کرا اوزه دا ولس هم ناهلې نه را بهر کا یا د بر وطن شاعرې نفرت خیل دی راوتلی تو متخیل دی راوتلی هله جرشه هله جرشه دوه مینې بیا په دار کړل فتواګانې پرې ور کړې پولفت یې ګناګار کړل مدوش ونه دی غښت نه سندرې نه دی اورم رسنې کې خبرې یا د بر وطن شاعر سندرمار ولی مونږ نه دی بدل کړل لارې استاد شعر په پاکو تورو کلمو مینه قسم می د الله د پاک قران په سپارو مینه قسم می یا د بر وطن شاعر تخ کلای ترنای تد هر مین د مرزن مسیحای یا د بر وطن شاعر استاد شعر په پاکو تورو کلمو مینه قسم می د الله د پاک قران په سپارو مینه قسم می جادوګری په لفظونو په سیمړیم ستا غزل او ستا نظمونو په سیمړیم تاسو مکه نه خاموشه خپل قلم دې کرا پورته یو سپر لید مستی راوړه تخیل په مستی راوړه چې دا کانی کانی زړه شهندارې سره یو شی زړو کې وغځوي لارې یا د بر وطن شاعر مده وشو چې د غږ نه اورم نه خدای خبر چې ته بروغه وي کمړوي
خیر سي خیر سي تسکین سي پنځو شپې تکاله په خوا یا طریقه هم پخوا اجمل خټک په خپل شیرونو کې قسمونه ډیر یادول قسم قسم دا خبره به ډیره کوله بیا نور شاعرانو هم دې شی ته توجه ډیره وکړه او بیا جنو نقادانو ولیکل چې دا په شیرونو کې دا ډیر قسمونه شنه دي البته جنو خلکو خدا هم ویل چې اسم قسمونه شنه دي کنه که په شیر کې یې په بل ځای کې دا ښه خبره نه ده خو په شیر کې هم دا ویل چې دا خبره ډیره تکرار شوه نو تاسو په شیرونو کې هم په دې نظم کې ما قسمونه ډیر ولیدل څنګه قسمونو خوند درکړی دا ډیر وخت یېرو بیا دې په شعر کې تازه کړل څه چلو
والا غزنفر صاحب دا خو بس احساسات دي خو څومره چې زه خپله مطالعه لرم خصوصا د بری پښتونخوا د نقادانو نقدي مقالې مې لوستې دي د نقد نو اوسنی معاصر تنقید دا نه ایجابوي هغه ځکه هغوی وایي چې دغه شیان چې دي ډېر واړه مسایل دي او بل دې ته جواز هم ورکړی دی او بل دوی وایي چې مونږ غواړو چې هغه مهمې لارې کومې دي د ژوند لپاره کومې لارې دي چې باید د هغې لپاره مونږ باید هڅه وکړو هغه راوسپړو اگر چې په دې بره پښتونخوا کې کره کتنه شته ده یعنی تنقید شته ده خو دلته یوازې په موسیقیت غږېږي یوازې په ترکیب غږېږي کافیا صحیح دی او دا وزن کم دی او دا زیات دی په دې مسایلو غږېږي هغه څه چې د ژوند او خوند لپاره ویل شوي وي هغه څه چې موږ د نړیوالو ادبیاتو سره سیال ګرځولی شي خصوصا د انسانیت یو پیغام پکې موجود وي کوم لارې نه کوم سبک پیروي وو هغه څه مسایل یعنی دلته بره پښتونخوا کې ډېر کم څېړل کېږي.
ښاغلی تسکین مطلب دې دا دی چې دا لکه د قسم بحث چې وسو کنه ستاسو په نظر باندې دا هغه له ژوند خوند سره ډېر تعلق نه لري هسې یو ضمني بحث دی مطلب دې دا و.
هو یعنی
ښاغلی تسکین نثر هم لیکئ؟
هو نثر لیکم خو ډېر کم لیکم او مخکې مې بیخي نثر لیکلو نه نو ملګرو تشویق و چې نثر ته مې راودنګل د ځوانو شاعرانو په شعر باندې سریزې لیکم خصوصا د سندرغاړو باندې د دوی د سب د دوی د ژبې یعنی خصوصا د موسیقۍ یو بیل دور چې دوی رامنځته کړی دی خصوصا د رپیک شنوار نه نیولې تر وروسته چې کله هغه لاره چې کلیوالي موسیقي لاره وه هغه ماته شوله نو هغې باندې د کوم سندرغاړو نوښتو تخلیق و په هغوی باندې مې لیکنې کړې دي او بل دا ځینې ټولنیزې لیکنې کومه د فکر جوړونې لپاره خصوصا د ځوان نسل لپاره.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
کوس د پنځو وړو خو خوږو حکایتونو دا ورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
لاروی جیبونه و پلتل پیسې و نمونده د سړک په غاړه ناست سوالګرته وویل اورورا پیسې نستر سره سوالګر ورته په مصیدل شونډو وویل خیر یوسی کور دی ودان لاروی ګمان وکړ چې سوالګر لنه خاله مننه کوي نو وی ویل ولا کر سره وی کنه خامخام یو څه درکول پپ خوشحال سوالګر وویل او ځوانه ته خبر نه ډیر څه دی راکړل ورور دی راته وویل څنګه ژوند ماشوم خونړی سین ته ولوید او یو چا د مرګ خطر ومانه ځان یې پسې واچاوه ژوند یې راوویست ماشوم ورته وویل کور د ودان چې ودیش غورلم سړی ورته وویل بچیا ژوند د داسې تیره وچې په ژغورلو ارزي د مینې کور خځه او میړه بي وسلی وو خو د مینې دیوه یې په کور کې بلوه یو مخم چې دواړه خوږی وو او دسترخوان هوار شو او ډوډۍ راغله د میړه پام شول چې په دې ډوډۍ خو په اله کې یو کس مړ شي نو د دې لپاره چې ښځه یې وږي پاتې نه شي ورته ویل راځه نن شپه په تیاره کې سره ډوډۍ وخورو ښځه سمدستي پاڅېده څراغ یې مړ کړ ښه شېبه پس چې څراغ بل شو معلومه شوه چې ډوډۍ نه خوړلې پاتې ده لیا و بلا ناخبره جلی پیا و کتاب خرڅون کی زلمی مینه و هر ورځ به د کتاب د خستلو په پلمه د هغه دوکان ته ورتله چې دیدن یې وکړي، او د دې لپاره چې شک یې ورباندې رانشي یو کتاب به یې اخیستلو ته خوښ کړ. زلمی به کتاب په ډیر ادب سره په کڅوړه کې واچوه، نجلۍ ته به یې ورکړ. دوه درې میاشتې پس نجلۍ وفات شوه او ډیر کتابونه ورنه پاتې شول. زلمی یې کور ته ورغی چې کتابونه یې په بیه واخلي. کتابونه هماغسې په کڅوړو کې پراته وو، او هغه لیکونه چې زلمی ورته لیکلي وو نالوستي پاتې وو. زلمی په هر کتاب کې یو کاغذ ایښی او په کې لیکلي یې وو: در باندې مین یم. د پوښتنې هنر. یو چا خپل ملګري ته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل: زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یو عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وویل: که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا خو به نه کوي؟ عالم ځواب ورکړ: پام چې دا کار ونه کړي، دا بی ادبی ده. د چې د عالم ځواب واورید، خپل ملګری د هغه له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل: خیر، دا خبره سرچپه کیدای هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ دی یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ: هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
تاسی په وروستي حکایت کې واوریدل چې په کلمو، جملو او پوښتنو کې یو څه تغییر د دې سبب کیږي چې بیخي نوې نتیجه لاسته راشي. همدا خبره یو تازه څېړنه هم تاییدوي چې خلاصه یې وژما رشیدی لولي:
که ماشوم په لوبو بوخت وي او مور یې ورته ووایي چې راشه کومک راسره وکړه، نو ماشوم شاید مرستې ته تیار نه شي او خپل لوبو ته ادامه ورکړي. خو که مور ورته ووایي چې راشه یو کومکي کس شه، نو ماشوم شاید لوبې پرېږدي او له مور سره په کار کې مرسته وکړي. په چایلډ ډیولپمنټ ژورنال کې له خبرې شوې څېړنې سره سم داسې ځکه کیږي چې ماشوم هغه وخت مرستې ته لا زیات چمتو کېدای شي چې د تپکې د مرسته کوونکي په حیث ځان تصور کول اسانه وي. کله چې ماشوم ته ووایي چې راشه کومکي کس شه، نو دی د هغه چا په باره کې یو تصور وکړي چې له نورو سره مرسته کوي او له دې تصوره خوند واخلي چې دی هم د داسې چا غوندې دی. په همدې وجه له لوبو ممکن لاس واخلي او له مور سره مرسته وکړي. د کالیفورنیا پوهنتون استاد کریستوفر برین چې په دې باره کې په څېړنو کې برخه لرلې ده، وایي چې کله کوچنیان ځانونه د نیکو او خیرمنو کسانو په بڼه تصور کړي، نو بیا ورته اسانه شي چې لوبې پرېږدي او د خیرمنو او مرستندوی کسانو نقش ولوبوي. د پروفیسر برین په قول نیکی ښه ده، خو په نیک اوسېدلو او د نورو لخوا په نیک بللو کې خوند او خوشحالي زیاته ده. د چایلډ ډیولپمنټ ژورنال له ریپورټ سره سم، مرستې او ښو چارو ته د ماشومانو د هڅونې په باب د څېړنې لپاره پوهانو سل کسه ماشومان چې لا د ښوونځي د عمر نه وه راټول کړل او بیا یې په دوو ګروپونو وویشل. د یوه ګروپ ته یې د نیکۍ په باره کې او د بل ګروپ ته یې د نیک اوسېدلو په باره کې خبرې وشوې، او بیا دواړو ډلو ته د لوبو وسایل ورکړل شول چې په لوبو بوخت شي. دغه وخت د دواړو ګروپونو ماشومانو ته وویل شول چې په ځینو چارو کې مرسته وکړي، او نتیجه دا راووته چې هغه ګروپ چې د نیک اوسېدلو خبرې ورته شوې وې مرستې کولو ته 40% زیات تمایل وښود. پروفیسر برین وایي دغه خصلت نه یوازې په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم شته. مثلا که خلکو ته وویل شي چې رایه ورکول ډیر اهمیت لري، دومره اثر ورباندې نه کوي لکه دا خبره چې ستا رایه ډیر اهمیت لري. په خلکو باندې د نیکۍ او د خیر خبرې هغه وخت ډیر اثر خندي چې دوی پکې ځان شریک تصور کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وکیل شنواره د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې کیسه د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. دی د ثور د اتمې نیټې له تحولاتو وروسته چې په افغانستان کې د تنظیمي جګړو اورونه بل شول له هیواده ووت او بیا تر ننه پورې په بهر کې اوسي. دی په دې وروستو ورځو کې په کابل کې وو، او په دغه فرصت کې مو د هغه د کیسیزو هڅو په باره کې دغه مرکه ورسره وکړه. وکیل شنواره د خپل کیسه ییز ژوند د ابتدا په باره کې وایي:
کیسو ته د مخ کولو خبره بل دې نه شروع کړو چې اصلا زه په خپل بدی باور ما چې په هر چا کې چې یو چیز ته مخه کوي البته د هنر په ډګر کې هغه په ځان کې یو توانایی نی د خلقت او بل لا هغه خلقت سره چې دی کوي لا غیر سره مینه. زه په دغه دوو اساساتو باندې کیسه لیکوال شو. کیسه لیکوالی مې البته له تاندې ځوانۍ پیلېږي، له دولسم سم نه یولسم سم نه تا چې ما کیسه لیکل پیل کړي دي. البته په پیل کې ما ډېرې محدودې کیسې ولیکلې چې یوه پکې چاپ شوه بیا نورې چاپ نه شوې. هغه کیسې هغسې چې زه اوس مطالعه کوم هغه کیسې معیاري یا پخې کیسې نه وې. وروسته زه بیا تحصیلاتو ته لاړم، د وخت شوروي تیاتر د بیلروسي جمهوریت د مینسک ښار ته. هلته ما د تحصیل په دوران کې چی ونه لیکلو، کله چې راوګرځېدم بیا مې هم مقالې لیکلې، هم ژباړې کولې او یو نیمه کیسه به مې هم لیکله. نو البته دا ډېرې محدودې وې. زما د کیسو اساسي مرحله د کیسه لیکنې کله چې پېښور ته کډوال شوم، د واپا په اونیزه کې مې کار پیل وکړ. هلته ما کیسې ولیکلې او که پخوا مې کومې کیسې لیکلې وې همالته مې بېرته بشپړې کړې. همالته و چې ما تمام وخت نه کیسې ولیکلې، خبرې سوې په ډیوه کې چې لندن نه یوه میاشتنۍ وه او ګندارا مجله کې په وفا اونیزه کې. بیا زه کډوال شوم او څو کاله وروسته چې راوګرځېدم هماغه کیسې مې په یو ټوله کې راټولې کړې او چاپ مې کړل.
ښاغلی شینواری، ستاسې په ټولګو به بیا وروسته بیا هم خبرې وکړو، خو دا راته وایاست چې ولې له کیسو لیکلو سره مینه پیدا شوه، ولې دې ورمخه کړه؟ دا دې راته ونه ویل.
د کیسو سره مې مینه وه. ما به په ډېر شوق باندې د راډیو کیسې هم اورېدي، عام لنډی کیسې او عام ډرامونه، لا راډیوي داستانونه او راډیوي ډرامونه. له هماغه وخت نه زما له کیسو سره مینه وه. په هماغه وخت کې مې د ځینو بهرنیو او کورنیو لیکوالو کیسې لوستې او د هغو د اغېز لاندې او پخپله په ما کېم دا چې په ټوله کې د لیکنو یو توان را کیو، بیا همدغه ژانر ته ما هم مخه کړله.
ښاغلی شینواری، زه ډېر کیسه لیکونکي پېژنم چې په اوله کې کیسې لیکلې، بیا وروسته وروسته د فرهنګ نورو ساحو ته مخه کړې ده، بیا یو وخت داسې راغلی دی چې بیخي په دې سیاست او قدرت او په دغو قصو کې غرق شوي دي او دا لیکوالي پرې شوې ده. خو ستاسو دا د ژوند بهیر سرچاپه رامعلومېږي. په اوله کې د لږ لږ له قصو سره جوړه وه، بیا د یو څه ډېره دلچسپي پیدا کړې ده، او بیا چې اوس وینو په دې وروستو کلونو کې خبرېږو دلچسپي دې لا زیاته شوې ده. دا څنګه توضیح کوي؟
زه په وروستیو کې هم هغه پخوا غوندې چې څومره مې کار و بوخت وم هغه بوختیا و نه مغه شوم. او دلته چې دا د هیواد حالات ګورم او اوس چې په بهر کې ما دغه ټول فکر و هر څه مې د وطن ناخوالو ته او هلته د اوسیدونکو افغانانو هغه خپلې ستونزې د دغو نه په اغېزو باندې په ما کې یو ماتره پیدا کړې ده او لکه سړی چې را ویښ کړی. نو په دغه مبنا باندې مې کیسه لیکلو دغه بهیر تیز شوی.
ښاغلی شینواری، تاسو په پخوانی شوروي اتحاد کې لوړې زده کړې کړې دي، بیا پېښور ته مهاجر شوی یاست، بیا اروپا ته لاړی او په اروپا کې ډیر وخت په سلواک کې وی او دا ډیر کلونه کیږي چې په لندن کې اوسی. دا ډېرې مختلفې دنیاګانې دي او مختلف کلتورونه دي. کله چې قصې لیکي دغه مختلف کلتورونه او مختلفې تجربې سره سره یو ځای کوي او وحدت ورکوي په داستان کې، څنګه دغه تجربه څنګه ده؟
ما مخکې درته وویل چې د وطن نه زه لرې یم، یا موږ ډېرې لرې یو، مګر وطن لازم په حافظو کې پاتې دی، یا مې تاریخ او هم اوسنی تخنیک له اوس سره موږ نخلی. او طبعا هلته چې څګورو د خپلو افغانانو ژوند او دلته چې ځینې کلتورونه دي، ځینې ارزښتونه دي، د دغو پرتلې موږ ځینې داسې کیسو ته اړ باسي چې د کلتورونو پرتله پکې نغښتي. د بېلګې په توګه زما یوه کیسه ده چې ډېرېدلې نانځکه نومېږي، یا د نورو لیکوالو هم دغسې لکه د انځور صاحب دلته غرونه نه دي اسک، یا ډېرې داسې کیسې دي چې خو زه په یو عقیده یم چې که زه یم یا که ما نور بهرني لیکوال لوستي دي، هغه که هلته هلته پیدا شوي یا ته لوی شوي په یو شکل او په یوه بڼه نه په یوه بڼه د خپل هیواد سره په هغه داستان نخلول کی
شغله شینواره له هیواد سره او خپل کلتور سره لیکوال وصلی لیکوال شاید هغه کپ ته ورته چې د خپل کلتور له اوبو پرته بل چیرته ژوند نسی کولای او بل چیرته ژوند ورته لکه په وچه کې ژوند دی دا خوسته خو که څوک له خپل هیواد ووځي او هغه هم د ډېرې مودې لپاره او هیواد هم طبعا ځای په ځای ولاړ نه وي تحولات راځي دودونه بدلیږي مشکلات بدلیږي ذوقونه بدلیږي کلتور او ژبه حتی څه ناڅه تغیرات مني بیا کله چې داستان لیکئ د هغه وطن چې تاسو ورسره ډېر کاله رابطه نه لرئ مستقیمه رابطه بیا له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
ما ویل دوه ډوله کیسې هلته لیکلې یو کیسه هغه ده چې ناګا د خپل هیواد پیښه انځوره یې یو هغه کیسه ده چې هلته یې لیکي د هغې ژوند بیا د دیجې د ژوند سره تړي دوه ډوله کیسې دي نو هغه کیسې چې د دیجې دي طبعا په دې کې به ډېر اورېدو ته هم تلاش کوي راتلو ته به هم تلاش کوي او ډېر تمرکز به په دې ځای کې کړي که دا که دلته حضور ولري که وینه لري اوس خو دنیا سره نږدې ده هره پیښه انتقالیږي خو طبعا یو د اورېدو خبرې دي یا د لرې ځای د لیدو خبرې یو هلته په منځ کې د اوسېدو خبرې دي دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې په خپله په منځ کې دی او چې واوسېږي هغه انعکاس بیا ډېر قوي نظر د لرې نه چې کیږي نو زه په خپله تاسې خبرې استئ د دې دپاره چې هغه خپل احساسات ویسم هغه خپل انځورونه چې د هیواد په باد ما په ذهن کې جوړیږي د دې دپاره چې نور پاخه سي هر کال مانی یو ځل او ځینې وخت په لنډه موده کې راځم دلته خلکو ته وږ نیسم ګورم په کوڅو کې ګرځم په بسونو کې په هر ځای کې د خلکو نه په مجلسونو کښېنم او مختلفې خبرې اورم هغه بیا یاداشتونه ځان سره اخلم طبعا او کیسه کوم
تاسې پردی قصې هم لوستی دي او پردی قصې مو د هغوی په خپله ژبه کې لوستی دي او د دوی په خپل محیط کې هم لوستی دي ویلی سي چې د نورو ژبو د اروپایي ژبو د لنډو قصو او په افغانستان کې د لنډې قصې ترمنځ ډېر بنیادي فرقونه څه دي یا داسې څه شی دي چې ته وایې چې کاشکې په افغاني قصو کې هم غشي ته توجه وسي
ما خپله تجربه داسې د هغه قصې چې پیړۍ وړاندې لیکل شوي دي پرځان په نولسمه پیړۍ کې یا د شلمې پیړۍ په اوایلو کې د هغه قصې چې فرانسوي مشهورو لیکوالو یا د روسیې مشهورو لیکوالو کیسې لیکلي دي چون دا سطح د لکه مونږ چې اوس څنګه ژوند کوو دغه ناخوالې هغوی تیرې کړي دي هغه کیسې مونږ ته ډېرې آشنا دي فلن د چخوب کیسې سړی لولي که نه ډېرې کیسې د دې ځای انځورونه سړي ته یو رقم تدایی کوي
یو نسبتا وروسته پاتې هیواد دی او یوه وړه متوسطه طبقه ده او غریب مامورین دي باغونه دي او کلي دي
باغونه دي اما معاصرې کیسې چې دي دا اوس نن سبا چې کومې کیسې هلته دي هغه ډېرې کیسې چې ته لولې البته ته چې دلته اوسېږي او ته که هلته هم اوسېږي لکه زه موږ لا په ټولو جزئیاتو باندې هغه مناسبات هغه اجتماعي مناسبات نه دي درک کړي نه دي پیژندلي لا خو قیسو هغه خوند چې څنګه دی نشي ته نه اخیستلی نو بله خبره دا ده چې په افغانستان کې قیصه څنګه چې ده د دغه هغه د مخې چون هماغه مناسبات دي هغه قیصه هم که هر څومره ته معاصره کوي بیهوده کوشش دی سره چې دا باید وشي په هغه فورمونو کې چې هلته کیسې لیکل کیږي هغه موضوعات چې هلته انتخابیږي دلته ناآشنا دي دلته یو وخت کې د هغه خبره پورته شوه د پولیسي کیسو د پولیسي یا جنایي کیسو هغه پولیس او هغه جنایي تعقیبونه چې هلته دي دلته معمول نه دي دلته ناآشنا دي هغه کیسه که دلته ولیکل شي په دلته په جنایي دوسیو ولیکل شي هغه خوند او هغه مقبولیت بیا نه لري
نه هغه وسایل شته نه هغه سیستم شته
نه سیستم شته هلته فرضاً یوه پیښه درې کاله تعقیبیږي اما دلته شاید هماغه سیاین پیښه په یوه جمعه کې هلو پسل شي هغه سړی مجرم ونیول شي او په هغه دلته نورې وسیلې دي او په هغه باندې اعتراف ته مجبور شي زما د نظره موږ حتمي نه ده چې هغه فورونه چې هلته دي ټول را خپل کړو او فورم داس دی تاسو ته خپل معلومه د غزنفر صاحب ځنه وخت فورمونه په خپل هم جوړې دی سي هغه دغه فون چې تی جوړې شاید نور ته بیا یو هغه شي دا بیلګشي علاوه کاغه په پرمختلی یو هواري
نو د تاله خبرو ما داس مطلب واخیست دا صحیح ده چې کده پرمختللی دنیا له قصو الهام ما اخلو استفاده هم کوو دا استفاده باید خپل شرایط ته په پام سره وي ځکه چې هر وطن هر ټولنه خپل خصوصیات لري او خپل ځانګړنې لري دغه څه څه ویل
غواړم اعلان دسته ته باور وکړې ځنی کیسی چې هلته ډېری لوی جایزې اخیست مګر ته چې لولې نه ته نه خوند اخلي او نه غ فورم ځان ته کولای شي دا منلای شي دا غ مقبوله ستا په ذهن کې نه پیدا کی
بله شغله شینوارې ستاسو د افغانستان یو هغه لیکوال است چې قسمو په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی او په کتابي باندې ترجمه شوی دی په انګریزي هم ترجمه شوی دی یو خو به یو څه معلومات ورکړي خپل قصو د ژباړو پیسې کې او بل دا هم راته وایي چې نو تاسو چې خپل افغاني دنیا نور ته ورپېښنه دي نور عکس العمل څو نو کومج له دوی سره نابلده یو خدای هم له مش سره نابلده دي
زالته وسیدم الته زن لیکوالو سره او یاد کی سو د مینوالو سره مخامخې دم کلمې خپل هویت ماری په کو دی او لیکوال پایس هغه ته اتمن په دړه پورې وچې یو څه وړاندې کړم ما اتمن په دې مبنا معنی خپل کیسه په انګلیسي معنی وژباړلې او بیا می دا عمل ته سلواکی ژبه ته وژباړله او کله کوم سلواک سره بچ مخامخې دم نو د خپل کیسو بیلګې باندې ورکولې بیا وخت دا سرغه چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز وګرځید افغانستان باندې ارته ارچاته بدلپوري بیا ما هم یو څه وکړه چې خپل هغه کیسه چې ما انګریزي ته وژباړلې وي ایډیټ کړم سمې کړم نور علاج وکړم او بیا می د خپرېدو هڅه وکړه لنی کومرغه کتاب یو امریکایي کمپنۍ خپور کړ
شغله شنواره تاسو قصه دا په سلواکی ترجمه سوي دي په انګریزي ترجمه سوي دي په اردو باندې خو هم زه خبر یم په نورو ژبو هم ترجمه سوي دي
په هندي ژبه هم ترجمه سوي ده روشن لال مالوترا ژباړلې دي او سی و کمپنۍ ما سره یو څو مود وړاندې قرارداد لیکلای دي نو هر شیبه کې د شي چې د چاپ خبرې راورسیږي نه ده اغه تم استول شوی چاپ ته پاره ده ما بیا هڅه کړې ده په دې کې څوک داسې موضوعات پیدا کړم چې دا غوې له پاره په لړ پوری د بیلګې په توګه دا 500 میلیونه کیسه دا کیسه د 500 په بن لادن ده یو دا موضوع او هغه جایزه ده چې بن لادن په مړی او ژوندۍ معنی یا فرزند د کلتورونو پرتلې کیسه ده چې بریدل نه ځکه زما یو کیسه ده یعنی دغه چې کیسې مې پکې بیا ځای کړې دي ډېرې چې زه په دې پوهېدم چې دا غوې د پاره به هم د پوهېدا وړ وي بل زما کیسو معنی په لندن کې د زړې کلا او دا 500 میلیونو معنی یو غونډه وشوه د او نخت په وشو
د انګریز لیکوالو په حضور
کې همدارنګه په دې وروستیو کې زما دوه نورې کیسې وي چې د عکسونو بازار نومیږي یو کیسه او یو ازما یو بل کیسه ده په غې معنی هم یو غونډه ناسته وشو او ما نه پوښتنه وشوې ما هلته داسې یو سوال وانه خیسته چې چاته ده په هېدو وړ نه هر شی خو که دلته مې خو سوالونه خو پیدا کیږي خو دا چې هغوی دپاره د ناشنا یا په زړه پورې ده نه ما داسې څه د خزو موضوع جوړی د خزو درد د خزو تراژیدی او په خزو د ظلم او د تیریو روایتونه پکې دي همدارنګه دوه نوې ټولګي چاپ ته آماده لرم
کامیاب اوسې شغله شنوارې په هغه وخت کې چې تاسو دلته وایي او قصې لیکلې یم شروع کړې وې تر هغه وخت اوس دې قصو کار شمالی میشه در تپه افغانستان کې
بیخی خمالی میگی یو خو په دغه کلونو کې
بهتري سره غلې ده
ناولونه ډیر ولیکل شو په پښتو کې دا یو خبر مختګ دی بل خبر مختګ دا دی چې کیسه لیکلو ته خزم راګاړي شوې، هغه هم ډېر ښې کیسې لیکي. همدارنګه د لنډو کیسو لیکوال هم ډېر شوې دي، او ځینې داسې لیکوال شته چې یعنی ډېرې معیاري او ښې کیسې لیکي.
پورونه مرکه او تبصره پخپل